دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه لمړی یو عجل خبر د سی بی اس تلویزیون شبکې د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید اسټن د یوکرین د جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی سره د ملاقات په غرض نن د یکشنبه په ورځ کفته رسیږي. زیلنسکی پرون د شنبه په ورځ د یو اوږده مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د نړیوالو ژورنالیستانو پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو په ترڅ کې ویل چې دی به له امریکایي چارواکو سره د ملاقات په وخت د درندو وسلو غوښتنه وکړي، خو سپینې ماڼۍ په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. له بلې خوا د اسوسیټډ پریس خبري اژانس پرون ناوخته رپورټ ورکړ چې د یوکرین د اوډیسې په بندري ښار باندې د روسي ځواکونو د کروز توغندو په حمله کې د یو درې کلن ماشوم په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې چارواکو په کابل، مزار شریف او قندوز کې د مرګانۍ حملو په تعقیب د روژې په میاشت کې د جماعتونو د امنیت د ساتلو تدابیر سخت کړي دي. د فرانسې خبري اژانس اي اف پي د مزار شریف د ولایتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې د پنجشنبه په ورځ د دغه ښار د سي دوکان په سیمه کې د شیعګانو په دوو جماعت باندې د حملې طرح عبدالحمید سنگریاري ونیو. ویل کېږي چې سنگریار د بلخ په ولایت کې د داعش د خراسان د څانګې د عملیاتو مسؤول و او په څونور مرګانیو حملو کې هم لاس لره. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت هم د سنگریار د نیولو خبر تایید کړی دی. د عبدالرؤف نوم یو لس کلن هلک چې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تکرول شوی او بیرته آزاد شو. د طالبانو حکومتي وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې عبدالرؤف د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شو. نوموړی د دیارلس سوه نه نوي لمریز کال د لړم یا عقرب په میاشت کې په داسې حال کې چې ښوونځي ته روانو په لاره کې وتښتول شو. ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ د غوایي په درېمه د ټویټر په پاڼه ولیکل چې عبدالرؤف په مزار شریف کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خپلې کورنۍ ته ور وسپارل شو. په دې موقع د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي او د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق هم موجود و. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د طالبانو یو لوړ پوړی حکومتي هیات د قطر پایتخت دوحه ته د دې لپاره رسیدلی دی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو د مدیریت او انسجام لپاره د قرارداد په اړه له قطري چارواکو سره وغږیږي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي بیانیې کې وویل چې د هیات مشري د دغه وزارت د سرپرست حمیدالله اخونزاده په غاړه ده او د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی هم د هیات په غړو کې شامل دی. په بیانیه کې ویل شوي دي چې هیات به د کابل، قندهار، هرات، بلخ او خوست په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو د سنبالولو په مختلفو اړخونو د قطر له دولت سره وغږیږي. په مذاکراتو کې به د ترکیې د حکومت یو تخنیکي هیات هم شاملي. د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د اپریل په اوومه د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت کړی چې د قطر د دولت لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د تخنیکي چارو د سنبالولو او یو قرارداد د لاسلیک کولو لپاره نیټه وټاکي. تیر کال د اګست په 1 د افغانستان نه د امریکا او د ناټو د ځواکونو له راوتو وروسته د افغانستان له هوایي میدانونو نه بهرني پروازونه د تخنیکي ستونزو په وجه باندې وځنډېدل. طالبانو له قطري چارواکو سره د 2020 میلادي کال په سپتمبر کې مقدماتي مذاکرات پیل کړي وو. د باختر خبری اژانس رپورټ ورکړی چې پاکستانی چارواکو دیار لستن افغان قیدیان په تورخم کې طالب چارواکو ته ورسپارلې دي. دغه کسان پاکستان ته د سفر کولو د قانوني اسنادو د نه درلودلو په جرم نیول شوي وو. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی په کابل کې د برېټانیې د ډیپلوماتیکي نمایندګۍ له شار زافر هوګو شارټر سره ملاقات وکړ. د بیانیې له مخې هوګو شارټر ښاغلي متقی ته اطمینان ورکړ چې د برېټانیې د حکومت پالیسي دا ده چې د برحاله حکومت پر خلاف به د هیڅ کومې وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. تیره اونۍ د ایران تسنیم خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د برېټانیې حکومت د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر خلاف د قیام د راپورته کولو په غرض مارشال عبدالرشید دوستم ته 100 میلیونه پاوند لیږلي دي. په عین وخت کې د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحی وسیق په یوې غونډه کې په خپله وینا کې د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د طالبانو په خلاف په تخریبي عملیاتو کې د خپل ځانونه نه ورګډی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست د ټویټر پر پاڼه لیکلی دی چې ملي پخلاینې د شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره په تلیفون خبرې کړې دي. ویست وایي چې نوموړي ته د وروستیو مرګانیو حملو له امله اختازیت وړاندې کړ او هم یې د جنکو د ثانوي تعلیم په باب ورسره خبرې وکړې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ درې تنه عسکر د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د امریکا غږ د ډیوې رادیو د خبر له مخې د پاکستان دولتي رسنیو د شنبې په ورځ د پوځ د مطبوعاتي ادارې په حواله خبر ورکړ چې دا عسکرې د پوځ په وینا له افغانستان نه په یوه ټیرریستي برید کې وژل شو. پاکستان د پوځ په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې وړمه شپه د بلوچستان صوبې د کاهان په سیمه کې یو عسکر له وسلوالو په ډزو کې وژل شو. تر دې دمله د دغه حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د پاکستان د طالبانو تحریک یا پی ټی ټی د پسرلي په موسم کې په قبایلي علاقو کې د پوځ په خلاف د عملیاتو د پیل کولو اعلان کړی و. د روانې میاشتې په اتمه د شمالي وزیرستان د دیګانو په سیمه کې اته تنه پاکستاني عسکر په یوه اقلچکۍ حمله کې وژل. د پاکستان پوز د دغه حملو په جواب کې کونړ او خوست کې پر ملکی هدفونو باندې هوایی بمباری وکړه. وڅلوېښت کسان وژل شو او په لسګونو نور ټپیان شو. د یوکرین جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی وایي چې روسیه به له یوکرین نه وروسته پر شاوخوا نور ګاونډیو هیوادونو باندې هم حمله وکړي. زیلنسکی چې د جمعې په شپه ناوخته په تلویزیون وینا کوله خبرداری ورکړ که کرملین پر یوکرین کې بریالی شو نو ښایي چې نور هیوادونو باندې هم یرغل وکړي. زیلنسکی وویل چې ما څو ځلې دا خبره کړې چې پر یوکرین باندې د روسیې یرغل پر ګاونډیو هیوادونو باندې د لاتونکو حملو پیل دی. د روسیې د پوځ یو لوړ پوړي جنرال روستم مینیکایف تیره ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اصل هدف دا دی چې د یوکرین د ډونباس ټوله ختیځه سیمه لاندې کړي او بیا وروسته به د روسیې وسلوال ځواکونه پر مالدووا برید وکړي. د تاس خبري اجانس وایي جنرال روستم چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرکزي حوزې د قوماندانۍ مرستیال دی ویلي روسیه نیت لري چې د یوکرین ختیځې سیمې د کریمیا له ټاپو وزمې سره ونښلی او ځمکنی دالان جوړ کړي. همداراز دغه لوړ پوړی روسي جنرال وای چې پاوز د مالدو وسره د یوکرین د جنوبي برخو د نخلولو پلان لري. د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د تیرو څلور میاشتو په موده کې شپږ څلوېښت کسان په ډزو کې وژل شوي دي. د دغه ښار امنیتي چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د اپریل په یولسمه د یوه پنځلس کلن هلک ملاچی جیکسن مړې له ویشتلو وروسته په کوڅه کې وغورځو. چارواکي وایي چې د دې جرمونو مرتکبین او قربانیان دواړه اکثره تنکی ځوانان دي. له واشنگټن ډي سي نه علاوه د نیویارک او لاس انجلس په شمول د امریکا په ځینو نورو غټ ښارونو کې هم د ټوپکو په وسیله یو زیات شمېر خلک وژل شوي دي او په ځینو مواردو کې په ډله ییزه توګه هم خلک وژل شوي دي. د یو تازه رپورټ له مخې د شنبې په ورځ هم د واشنگټن ډي سي په ښار کې د یو ټوپک والا په بدرغه ډزو کې څلور کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې حمله کوونکي ځای پر ځای وویشته. څو تازه خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت شورا وایي چې د معذور شوي صدر اعظم عمران خان په لرې کولو کې متحده ایالاتو لاس نه لره. په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د عمران خان د ادعاګانو برخلاف د امریکا د توطیې په اړه ورته شواهد په لاس نه دي ورغلي. عمران خان ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د فشار په نتیجه کې له قدرت نه وغورځول شو. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې د یوکرین د پوز او د روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د یوکرین پوز تر دې دمه د روسیې د پوز څو غټې حملې په شا تنبولې دي. له بلې خوا یوکرایني چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ماریوپول له محاصره شوي ښار نه ملکیان ژر تر ژره راوباسي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امنیت د تړون په حق لا د خبرو د پاره دوه ته تللې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل دي هیله لري چې خبرې به د تړون لاسلیک ته لاره اواره کړي. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق لا رپورټ راکړی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی د کتری چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر او سلورو نورو هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په اړه د خبرو لپاره د جمعې په ورځ له کابل څخه دوه ته تللی دی. د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې پلاوی به د قطر او ترکیې لخوا د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو پر مخ وړلو په سر د تیرو خبرو په دوام د کتری چارواکو سره خبرې وکړي.
محترم وزیر صاحب، د بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب، همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت وزیر صاحب او د ملي دفاع وزارت مرستیال وزیر د تخنیکی ټیم سره یو ځای قطر هیواد ته پرون جمعې په ورځ سفر وکړو. د سفر موخه د افغانستان د 15 نړیوالو هوایي ډګرونو د تخنیکی چارو پر مخ وړلو په پار خبرې اترې دي. البته دا خبرې مخکې هم د قطر او ترکیې ګډ ټیمونو سره شوې، اوس به هم دا خبره اتره نو د دې پر چلی
دا پلاوی وروسته قطر ته تللی چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دوه اونۍ وړاندې د خپل بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې قطري چارواکو سره دي د کابل د نړیوال هوایي ډګر او څلورو نورو هوایي ډګرونو د مدیریت د تړون د لاسلیک د نهي کولو لپاره یوه نیټه وټاکي. د اوږدې مودې راهیسې قطر او ترکیه د کابل او څلورو نورو هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي، خو تر اوسه دا خبرې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د سیاسي چارو کارپوه د مسعود وی چې دا خبرې ډېرې اوږدې شوې چې په کار دي دواړه غاړې یوې هوکړې ته سره ورسېږي.
زما په اند خو دا مسله ډېره اوږده شوله او ترکان او قطریان په دې مسله کې اوس دخیل دي، او تر څنګ پخوا داسې هم ویل کېدل چې امارات هم دې مسایلو کې دلچسپي لري چې په میدانو مسایلو کې دخیل شي. اما زه فکر کوم چې دا یو ملي مسله ده چې څومره زر حل شي دا په ګټه باندې ده. امید کوم چې دا ځل چې دوی قطر ته تللي دي د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره دغسې یو قرارداد وکړي چې په هغې کې د افغانستان ملي ګټې خوندي.
خو د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي وایي چې د دوی هڅه دا ده چې داسې تړون لاسلیک کړي چې ګټې افغانستان ته ورسي، نو ځکه د تړون په لاسلیک کې د اجلۍ څخه کار نه اخلي.
ډېر غټ تړون ده کنه، د 15 نړیوالو هوایي ډګرونو مهم بخشونه دي. دا بحثونو ته ضرورت لري، بیا د مشرانو سره مشورو ته ضرورت لري. دې په پار لکه اوس د هوایي حریم کنټرول برخه کې تخنیکی برخه ده، همدارنګه ځمکني خدمات چې دا بیا ډېر ځمکني خدمات هم بیا مختلف بخشونه لري، دا په خپل بر کې نیسي. نو دا د تخنیکی برخه ده. د هوانوردۍ امنیت برخه ده چې هغه امنیت په دې معنا نه ده چې ګواکې د کوم هیواد مسلط ځواکونه برځي، بار بار هم تکرار کړي هم دي، خو یو ځل بیا د هیوادوالو لپاره وایم نو امنیت هوانوردۍ په دې مطلب ده چې بدني چیکینګ، د بګاژ چیکینګ، دغه تخنیکی برخې پر مخ وړل کیږي. د دې لپاره معمول د پټوله نړۍ کې د قرارداد ورکول کیږي. موږ غواړو چې د ایکاو سټانډرد مطابق نړیوال هوایي ډګرونو خدمات وړاندې کړو. دغه برخې لکه څه فراخې دي، د دې په پار ډېر بحث پکې ضرورت دی.
د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې یو کتري تخنیکی ټیم وسم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دغه هوایي ډګر د افغان کارکونکو سره د تخنیکی خدمتونو په برابرولو کې همکاري کوي. اوس مهال د کابل هوایي ډګر څخه په ورځ کې د شلو او دېرشو ترمنځ الوتنې کېږي چې د سیمې یو شمېر هېوادو ته د الوتنو سربېره دننه په هېواد کې هم یو شمېر لوی ښارونو ته الوتنې ترسره کېږي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له فضايي قلمرو څخه په ورځ کې د 500 او 800 ترمنځ عبوري الوتنې ترسره کېږي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي وي چې هر الوتکه چې د افغانستان له فضايي قلمرو څخه تېرېږي دغه هېواد ته اوس امریکایي ډالره د کلوبر په توګه ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
اته میاشتې وشوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، مګر د نړۍ هیڅ ملک د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې او نورو مطالبونه مخکې راځو دې ته چې په افغانستان کې په دې ورځو کې سوزایا په جماعتونو کې بریدونه شوي دي. مونږ د دغو امنیتي ستونزو په ارتباط د افغانستان د دفاع د وزارت د پخواني سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده.
داعش اوس مهال څومره ستاسو په نظر لوی خطر ګڼل کیږي امنیت ته او په خپل د طالبانو واکمنۍ ته؟
او په ډیره زیاته مننه. دغه څه پیښې چې په تیرو دوه درې ورځو کې وشولې، که د پاکستان بمباري وه، که په کابل کې ځانمرګي دغه وشو چاودنې، یا په مزار کې قندوز کې ننګرهار کې خدای دې ټول شهیدان وبخي او ټول قرآن او تصویر جمیل غواړم. دا هر پیښه چې کیږي دردون کې ده او هر قطرهونه چې په افغانستان کې تویږي دا قابل د منلو نه ده. خو متاسفانه چې په تیرو شلو کلونو کې پاکستان مختلفې تروریستي ډلې تقویه کړې دي او د هغېونه استفاده کړې ده چې تر څو د افغانستان حکومتونه او نظامونه چیلنج کړي او هغه له منځه یوسي. نو اوس دغه ډلې یو پراګنده یعنی غیر متمرکز شکل باندې فعالیت لري. نو دا مختلفې ډلې دي او زه فکر نه کوم چې طالبان هم د دې قدرت ولري او یا کفایت ولري چې د دې بدون مخه ونیسي.
بله
البته تخریب لپاره ډېرې قواوې نه دي پکار. همیشه یعنی محدود قواوې او ساده تخنیکونه کولی شي چې امنیت خراب کړي او مشکلات په یو هیواد کې یا وسیمه کې جوړ.
میاخل صاحب هم دې ټکي ته براشم چې تاسو ورته اشاره وکړه. خلک هم اندېښمن دي. کارپوهان وایي طالبان د دې بریدونو د مخنیوي وړتیا نه لري. هم په هیواد کې د تروریستي ډلو د بریدونو او هم د نورو هیوادونو د ښکار او څرګند تعرض په وړاندې عاجز او بې وسې دي. ستاسو نظر په تفصیل کله چې موږ سره شریکانه.
په دې شول کول کې چې وګورو دغه جنگ چې کوم یو روانو دا ډیر ساده و ځکه چې مختلف ډلې تقویه کېدلې. د پاکستان لخوا هغه داعش و لشکری طیبه و فرزن پخپل طالبان و ټی ټی پی و بعضې ډلې د ټی ټی پی چې هغه پاکستان ته وفادار و. د دې وظیفه دا وه چې فقط تخریب وکړي، وژل وکړي، تاسیسات وران کړي، جوماتونه وران کړي، انتحاري عملې وکړي. نو دغه پخپل یو نوی کلچر جوړ کړ د تخریب. نو اوس طالبان نشي کولای چې دا متفرقه خلق چې فکری لحاظ باندې غیر د تخریب نه بل کار نه کړي او دی اوس د دیونه د سره د جوړونې امید ولري. نو یوازنی لار دا ده چې طالبان باید داخلي مشروعیت لپاره کار وکړي. یو مشروع نظام باید هلته رامنځته شي چې د ولس اعتماد ولري او طبعا چې ولسی مشروعیت رامنځته شو بیا پس د هغې نه بین ملي مشروعیت رامنځته کیږي. که نوی دغه وضعیت د طالبانو د کنټرول لاندې وزي او د منطقې لپاره خو خاص خطر ده او پاکستان چې د کوم ډلې تقویه کړي دي بل اخره هغه وهم د دې دغه سره مخامخ کیږي د عکس العمل سره.
یو بل پښتنه هم لرم. د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې څومره نږدې دي؟ ځینې وایي چې ټي ټي پی او افغان طالبان نه بیلیدونکي دي خاصه توګه اوس. ستاسو نظر؟
ما مخکې عرض وکړ چې دغه ډلو دغه شل کاله سره یو ځای په یو سنګر کې د یو هدف لپاره چې د افغانستان حکومت تخریب کړي او انفجار او انتحار او دا شان وکړي. نو دی یو بل په تکتیکونو پوهیږي. نو طالب لپاره دا ډیره مشکله ده چې د ټي ټي پی په مقابل کې عملیات شروع کړي د نورو ډلو په مقابل کې.
یو بل پوښتنه په لنډه توګه لنډ ځواب میاخیل صاحب، څومره فکر کوئ چې تاسو داسې تروریستي ډلې فعالیت کوي په افغانستان کې چې سیمه او نړۍ ته ګواښ پېښولی شي؟
دا نو تعداد تقریبا د شل دوشتو په حدود کې دی. د ای ټی ایم نه نیولې د ایم یو لشکری طیبه په خپل داعش ټی ټی پی هغه هم بیا هر یو په څو برخو نور تقسیم شوی دی. القاعده دا ټول هغه شیان دي چې یعنی طالب تر اوسه پورې په دې اتمه شو کړی چې د دېونه خپل ځان جدا کړي.
خور ودان ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه میاخیل صاحب. خوشاله او په خپل چارو کې بریالي اوسئ. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. اته مشت کیږي چې طالبان په افغانستان کې مسلط دي، خو تر اوسه پورې د هیڅ هیواد لوري د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په دوی باندې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول کیږي. د افغانستان اقتصاد له بد حالت سره مخامخ دی او د پاکستان لخوا د روسي هوایی بمباریو په شمول پښتنه دا ده چې آیا طالبان کولی شي چې د افغانستان خپلواکي او امنیت وساتي؟ د دې او نورو پښتنو او اندېښنو په هکله د آشنا تلویزیون راپورت اساس پام را اړوم.
د شنبی پورز د پاکستان الوتکو د خوست په ولایت کې هوایی او په کونړ کې راکټي بریدونه کړې دي. په یادو بریدونو احتجاجي مظاهرې روانې وې چې ترهګري ډلې داعش خراسا ادعا وکړه چې د افغانستان بلخ ایالت نه د پولې بل لور ته په ازبکستان کې په ازبک ځواکونو راکټونه ورویشتې دي. دا پیښې نړۍ، ګاونډي هیوادونه او افغان ولس ته څه پیغام ورکوي؟
لومړی خو دا خبره واضح ده چې طالبان افغانستان په بشپړ ډول خوندي ساتلی نشي. که طالبانو ته څه نوم ورپاتې وي نو دا بریدونه به هغوی بدنامه کړي. افغانستان کې د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان مشران دا پوښتنه کوي چې په افغان خاوره باندې شوي تیری ته ستاسو ځواب څه دی؟ دا پوښتنه ولس هم کوي.
طالبان وای د بهرنو ځواکونو په وړاندې لکلونو جګړه کولو وروسته هغوی له هیواد څخه په زور بهر وستې دي او ادعا کوي چې د ټول هیواد امنیتي خوندي کړي.
طالبان
ولس
ته وایي چې تیر حکومت تاسو ته امنیت نه و درکړی، دا چې هغوی بډې رشوتونه اخیستل او که دغه د طالبانو دریځ یا مفکوره وي او اوس چې پاکستان حملې وکړي پاکستانی هم منی او ټول نړۍ کې هم رپورټونه راغلل او د شک لپاره ورکې څه پاتې نه شول. نو دا هغه څه دي چې د طالبانو دریځ ته تاوان رسوي او د هغوی د مخالفینو مفکوره قوي کوي.
د داعش خراسان له خوا په ازبکستان د راکټونو د حمله ادعا او په افغان خاوره کې دننه د پاکستان بریدونه یوازې طالبانو ته زیان نه دی اړولې، دا په اصلاح جهادي رورولي له امله د طالبانو ممکنه بې وسي د نور لپاره هم سر خوږې دی.
پاکستان یو بلا پیدا کړې او اوس به د دې تاوان ورکوي. دا هیرول چې اور د کوم ځای نه پیل شوی دا د اور د خپرېدو مخه نه نیسي. امریکا هم ډیر په ګرانه دا زده کړه. د زلمی خلیلزاد په دې خبره موږ باور وکړ چې طالبان به د ترهګرو سره اړیکې نه لري. دا بیخي ناسمه خبره ده، ځکه چې څنګه به یو ورور د خپل ورور سره یا د ترزوی د ترزوی سره اړیکې پرې کړي؟
طالب چارواکو په افغان خوره د پاکستان تیرې غندلی، کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړي او غواخي هم ورکړي چې کله بیا تیرې وشي نو سخت جواب ورکوي. د طالبانو سخت جواب سکه دی شي
اب وہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے.
طالبان پاکستان خفه کولای نشي، یو هدا پورې د پاکستان مخالفت کولای شي، ویناو کولای شي، د دین اخواته کولای شي. کله پاکستانی طالبانو خلاف ګامونه اخلي نو هغه هم ورته زیان رسولای شي. د پاکستان خلاف هم څه نشي کولای، ځکه د پاکستان لاره هغوی د نور نړۍ سره په تماس کې دي. د پاکستان او افغان طالبان له یو بل سره تړلي دي. پاکستان هم خلاف ډیر څه نشي کولای، ځکه چې بیا به د افغان او پاکستان دواړو طالبانو پر ضد جګړه کوي.
په افغان خوره د تیری وروسته پاکستان ویلي د افغانستان د خپلواکۍ احترام کوي، خوای افغان خوره باندې د ترهګرو فعالیتونه د سیمې ثبات زیانمن کوي. په امریکا کې د سیمې د چارو کارپوهان مایکل روبن، کامران بخاری او نور سیډونکي وای چې افغانستان کې د امنیت بد وضع، د اقتصاد جام شوی حالت، د نړیوالو لخوا تروسا نامنلی حکومت او د گاونډي هیواد پاکستان په افغان خوره هوایی بریدونه طالبان په سخت ازمیخت کې اچولی او په اولس کې د طالب واک د بی باورۍ سره مخ کړی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1296 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترکیې حکومت سږ کال په فبروري کې ان له پایل نه په اوکراین باندې د روسیې تیری غندلې دی او د ماسکو په خلاف د دغه قوي او مستحکم دریز له امله د ناټو په تړون کې د خپل انډیوال یعنی متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو د بهتره کولو لپاره چې له روسیې سره د نږدې انډیوالۍ په سبب خراب شوې دي یو ښه زمینه مساعده شوې ده. د استانبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز را لیګل رپورت زموږ همکار سید سلیمان شالول.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ډیرو سختو الفاظو په یوکران باندې د روسي د نظامی ارغل غندنه کړي او په عین وخت کې د مسکو د اعتراض باوجود ترکی ساخت ډرون الوتکې پر یوکران باندې وپلورلې چې همدغو مصالحو ډرونونو د روسي ځواکونو ته د جنگ په ډګر کې درانده تلفات وراړولې دي او هم د روسي د سمندري پوځ د جنگي کښتیو پر مخ د تورې بحیرې اداره تړلې ده. دا ټول هغه اقداماتو چې واشنگټن ستاینه کړې. دا اروپایي اتحاد د لوړ پوړي کارپوهې میرمن اصیل آیډن تاسباس په وینا د یوکرین د جنگ په ارتباط د انقره دغه دریز د متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ د خراب شوو دوه اړخیزو اړیکو د بیا رغولو لپاره یو ښه موقع برابر کړله.
Well, it's certainly introduced a level of stability and engagement that wasn't there before the Ukrainian war.
په یقیني ډول همدې عمله د دواړو ترمنځ یوه اندازه ثبات او تفاهم چې د اوکراین له جنگ څخه مخکې نو موجود اوس لیدل کیږي. د بایدن د ادارې پالیسي دا و چې له اردن څخه په ټولنیزه کچه فاصله ونیسي او په مقابل کې یو څه بیا تفاوتي اختیار کړي. یوه وجه یې د مطلق الانانۍ پر خوا د هغه میلان و، خو په دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو په لاره کې یې یو لړ نور مسایل هم خنډ واقع سوي و.
په عین وخت کې څو لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماتانو هم په دې وروستیو وختونو کې د یوکرین د جنگ له پیل کېدو وروسته ترکیې ته څو وارې سفرونه وکړل او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په غرض یې 13 میاشت یو فریم ورک یا چوکاټ اعلان کړ. متحده ایالات او ترکیه دواړه د ناټو د تړون غړي دي، خو دواړه خیزي اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي. یو غټه وجه دا وه وروسته له هغې چې ترکیې له روسیې نه سام 400 دافعوا توغندو سیستم واخیست، امریکا پرې سمدلاسه بندیزونه ولګول او د F-35 پر مختللو جټ الوتکو له رانیول نه هم منع کړه. انقره کوشش کوي چې د امریکایي بندیزونو نه د ځان د خلاصولو لپاره یو لاره ولټي او F-14 پر مختللې الوتکې ورنه واخلي. میرمن آیډن تاسباس په دې ارتباط وایي،
Turkish officials that I've spoken to feel you need to give us something to continue the bilateral cooperation. So F-16 meets that purpose.
د کومو ترکی مامورینو سره چې می خبرې کړې دي، دا احساس کوي چې له ترکیې سره د دوو اړخیزو همکاریو د جاري ساتلو په خاطر امریکا باید یو څه ورته ورکړي. نو دا خبره سمه ده چې د F-14 جنگي الوتکو پلورل یې دغه مقصد پوره کوي. د ترکیې هوایي پوځ لمخنه هم شی ډیری F-14 ډوله الوتکې استعمالولې، خو د تیرو څو کلونو په موده کې د امریکا لخوا د لګول سوو بندیزونو په وجه ونسوی کولای چې سنبال یې کړي او یا یې پرزجات حاصل کړي او یا نورې الوتکې واخلي. زما په فکر چې د F-14 الوتکو پر سر معامله د دواړو خواو لپاره یو بهتر فورمول دی.
څارونکي په دې باور دي چې انقره د خپل هوایي ځواک د زړو او لمو د غورځېدلو الوتکو په اړه زیاته اندېښنه لري، ځکه چې د ترکیې ګاونډي هیواد او زوړ سیال یونان د خپلو هوایي قواو په غښتلي کولو بوخت دی. که څه هم چې جمهور رئیس طیب اردوغان له امریکا نه د F-14 ډوله جټ الوتکو د رانیولو موضوع څو وارې د تلیفوني خبرو په دوران کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره مطرح کړه، خو د واشنگټن د خارجي پالیسۍ د انسټیټیوټ د کارپوه ارونستاین په عقیده د امریکا نه د دفاعي وسلو د رانیولو په لاره کې د ترکیې په مخ کې یو لړ جدي خنډونه پراته دي.
In terms of congressional support for arms sales to Turkey, there's still cause for pessimism. Key members on the Senate Foreign Relations Committee, Menendez and Risch, have both been on the record very recently saying that unless Turkey transfers out the S-400,
په ترکیه باندې د وسلو د پلورل په مورد کې د کانګرس د غړو د ملاتړ په اړه لا تر اوسه هم بدبینی لیدل کیږي. د سنا د مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې دوه کلیدي غړو رابرټ میکنزی او جیمز ریزچ دواړو خبرې کړې تر څو ترکیه د روسي ساخت S-400 دافع هوا توغندیو له انتقال نه لاس وانخلي. هغه وخت د F-14 الوتکو ورکولو کې ظاهر ممکن نه بریښي او د نور کول احتمال زیات دی. د بایدن اداره شاید چې په دغه دواړو سنرانو باندې د ملاحظې وړ فشارونه راولي، خو وبه کتل شي چې څه کیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.